په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو دی خبرونه تمو زنو ریاست نوري هر کله کوم پایلې د سات په خبرونو کوم. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبان ته گواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي دي عدالت نړیوالې محکمې له لارې به په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې دغو څلورو هیوادونو ترتیب کړی طالبان رسما مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک ویلي په پام کې لري چې نن چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې ترڅنګ د استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او پر دې موضوع سره خبرې وکړي. د ایران امنیتي چارواکي وایي تهران په شهریار ولسوالۍ کې د یو شمېر ښځو تر فزیکي شخړې وروسته دوه افغان میرمنې نیولې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د شهریار ولسوالۍ د پولیسو د مشر پیمان فتحي له قبله ویلي چې په فردوسي پارک کې درېو افغان کډوالو لومړی له یوې ایراني ښځې سره لفظي شخړه کړې او بیا یې وهلې ده. د فتحي په وینا د دې پېښې په تړاو دوه افغان میرمنې هم نیول شوې دي. هغه زیاته کړه چې شخړه د ماشومانو د لوبې پر سر راپورته شوې ده. د خیبر پختونخوا ایالت په کرمی ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو ته رسېدلی دی. د خونړیو شخړو نن چهارشنبه پنځمه ورځ ده. د کرمی ایجنسۍ یوه سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس رس خبري آژانس ته ویلي چې په دغو شخړو کې چې د دوو قبیلو ترمنځ چې یوه سنی او بله شیعه ده 15 کسان ټپیان شوي دي. د دغه چارواکي په خبره په لسګونو کورونه ویجاړ شوي او د نښتو د درولو لپاره د حکومتي چارواکو او نورو قومونو ټولې هڅې تر اوسه ناکامه شوې دي. د چارواکو په وینا شخړې د ځمکې پر سر پیل شوې چې اوس یې فرقهیي بڼه خپله کړې ده. تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې د دغو قومونو ترمنځ نښتو کې 15 کسان وژل شوي وو چې وروسته دواړو خواوو د یوې جرګې په منځګړیتوب سوله وکړه. پاکستان چارواکو نن چهارشنبه هغه نرسر له رسنیو سره مخامخ کړ چې د یو ځانمرګ برید هڅې په تور نیول شوې ده. د اسوشیټ پرس خبری آژانس راپور له مخې د عادلې بلوچ په نوم دغه نرسې رسنیو ته ویلي چې په تربت کې یو دولتي روغتون کې کار کاوه چې سخت دریځ و ځان ته جذب کړه او بیا یې ځانمرګ برید ته وګمارله. له هغې منلې چې تر یو ځانمرګ برید مخکې د تېرې اونۍ په پای کې د پولیسو لخوا ونیول شوه. د راپور له مخې معلومه نه ده چې دغه نرسې نن تر کومو شرایطو لاندې له رسنیو سره خبرې کړې دي. د پاکستان بلوچستان ایالت له کلونو رئیس د ناآرامیو شاهد دی او وخت نا وخت پکې ځانمرګ بریدونه کیږي چې تر ډیره د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه شوي دي. حزب الله نن چهارشنبه په لسګونو توغندي پر اسرائیل وتوغول چې په یوه کې تل ابیب په نښه شوی و. له دغو بریدونو او په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې د په سلګونو کسانو له وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د اسرائیل پوځ وویل چې له ځمکې څخه ځمکې ته یو توغندی چې له کبله یې په تل ابیب او د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ وهل شوی و شان کړی دی. د دغه توغندي له امله د ځاني او مالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله چې متحده ایالات د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني وویل چې د قادر یو بلاستیک توغندی توغولی او د اسرائیل د استخباراتو د ادارې یا موساد مرکزي دفتر یې په نښه کړی دی. حزب الله د اسرائیل استخبارات د خپلو لوړپوړو قمندانانو د وژلو او تېرې اونۍ په پیجرونو او مخابرو کې د چاودنو چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي مسؤول بللی دی. په دغو چاودنو کې ډېر مرګ ژوبله د حزب الله غړو ته اوښتی ده. او د افغانستان او پاراګوای د فوټسال ملي لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي روانه ده. دواړو لوبډلو تر اوسه یو یو ګول وهلی دی. که افغان لوبډله نننۍ لوبه وګټي د اتو غوره ټیمونو پړاو ته به لاره پیدا کړي او که یې وبایلي له دې سیالیو ووځي. دغه راز د افغانستان د کرکټ دو لوبغاړو راشد خان او رحمن الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د یو ورځنیو لوبغاړو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې پرمختګ کړی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیز څانګې په بیان کې ویل شوی چې د جنوبي افریقا په وړاندې د ترسره شوې لوبلړۍ تر پایلې وروسته راشد خان د توپ اچونکو په ډله کې دریم او رحمن الله ګربز د توپ وهونکو په ډله کې اتم مقام ترلاسه کړی دی. ازادي رادیو اوري و وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر قوانینو نیوکه وکړه او دی د افغان ښځو او نجونو سیستماتیک ځپنه وبلله.
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کیږي.
په نیویارک کې د عمومي اسمبلی په غونډه کې او تر څنګ د افغان ښځو د حقونو وضعیت پاملرنه زیاته شوې. آیا دا به عملا د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
کوم پیغامونه چې موږ اورو ډېر ښه پیغامونه دي، اما د افغانو نجونو او د افغانو ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی؟
په دې اړه مو له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې. په یو راپور کې به واوري چې د طالبانو مشر تایید کړی چې د دوی په یوه زندان کې بندیان وژل شوي دي. دغه راز په پروان کې د یوې نامعلومې ناروغۍ سرایت خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
تبا مو اول به مې یخنی کېدل، هیڅ به نه ګرمېدلو. بیا یو شل دقیقې 15 دقیقې وروسته ډېر ګرم شو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کارول کیږي. انتونی ګوتیرش د دې سازمان په کلنۍ سرمشریزه عمومي اسمبله کې د دې تر څنګ آن په ملګرو ملتونو کې د ښځو د ونډې په کمښت او جنسیتي نابرابرۍ هم انتخاب وکړ. یو شمېر نور هیوادونو بیا له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت د سخت دریځو کړنو په وړاندې د اقدام ګواښ کړی دی. نور حالې په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په قوانینو نیوکه وکړه او دای د افغان ښځو او نجونو سیستماتیکه ځپنه وبلله. ګوتریش پرون سه شنبه یعنی د سپتمبر په 24 د ملګرو ملتونو د 9 کلنۍ سرمشریزې ته په معاینه کې وویل:
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې په موخه کار اخیستل کیږي. زه په خواشینۍ ګورم چې له کلونو خبرو وروسته جنسیتي نابرابري بیا هم څرګندېږي. زه بخښنه غواړم، خو همدلته په دې تالار کې هم دا په بشپړه توګه لیدل کیږي، ځکه د دې اونۍ په غونډه کې له 10 کمې ښځې ویناوالې وې.
د ملګرو ملتونو سرمشري تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د سرمشري په څنډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته کې ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دغه هیواد د پرمختګ مخه نیسي. په همدې حال کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې پر وړاندې اقدام وسي. د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې د دغو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترتیب کړي، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تعبیض د ټولو بڼو د لمنځوړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د ګډې اعلامیې په مسوده کې چې یو کاپي د جرمني خبری آژانس ډی پی ای ترلاسه کړې، دغو څلور وړو هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو څخه پراخې سیستماتیکې سرغړونې او تیری غندلې دي. د هیوادونو همدارنګه خبرداری ورکړی چې که وضعیت بدل نه سي، دا موضوع به د څېړنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختو قوانینو پلي کېدو ترې بنسټیزې ازادۍ اخیستې دي. دوی په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف قانون ته اشاره کوي او وایي ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د کابل ښار دوه اوسېدونکو شبانې پوپلزی او لیمې امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شاهدان یاست چې د امر بالمعروف قانون چې د افغان ښځو باندې په افغانستان کې لګول شوې ده. دا هر ورځ د افغانستان پر خوځو باندې د دوی د سلام او د زیاتوالي حاجی خوتل کې دي چې طالبان په هر ډول او غاړي چې د افغانستان خځې وځورول شي.
د کونړ ولایت و اوسیدونکو او د خوځو د حقوقو فعال چې نه غاړي پر راپور کې نوم خبر سي وایي د طالبانو حکومت د بندیزونو او قوانینو له دوی آزاد سوند خسته دی.
دول قانون پانی خزی دیره رسمی نکلی حتی لطوی چخه یعان جون واخسته یعنی دکار پرسطی تلا واخسته نتبونو تطل پانتونونو تطل اغا حقون ای هم لطوی چخه واخسته غانی مرمنی دین زیوا حالت تپری خوسته.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر ډیره پر خوځو سخت محدودیتونه پلي کړي دي. که څه هم د طالبانو د قوانینو په نړیواله کچه سخت خبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی نه دی، بلکې د دغو محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی. تازه له طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، د خوځو پر حجاب او د خپلو قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کړی او د امر بالمعروف قانون عملي کول یې د خپل نظام
دان دبللیدا. په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر قوانینو انتقاد وکړ او د افغان ښځو او نجونو سیستماتیک ځپنه وبلله. بل خو د ملګرو ملتونو د فرهنګي علمي او روزنیز سازمان یا یونسکو عمومي رئیس هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قربانۍ کېدو له ګواښ سره مخ دی. د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ په پار د نړۍ د یو شمیر مشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه مو مخکې له ښځینه فعالې فروزان داودزی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې دغه ډول څرګندونې به آیا له دې سره مرسته وکړي چې طالبان اړ کړي چې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو په شا شي؟
مجلس ډیر ښه دی، البته کوم پیغامونه چې موږ اورو نو ډیر ښه پیغامونه دي، اما د یو راپور او یو گزارش په تبو نو هماغه موضوع وه چې د افغانو نجونو او د افغانو ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی، او کله چې دغه موضوع یونسکو یادی چې افغان ښځې یا افغان نجونې یوې تیارې پخوروان دي، نو په ابتدا کې موږ د باندې دې تاکید کړی او په وقرات مدا یاده کړی، ځکه یوه ورځ چې یوه ټولنه د تعلیم نه پاتې کېږي په دې معنا چې یوه ورځ هغه د تیارې خواوځي. اما په ډېرې خوشینۍ سره چې افغان نجونې تقریبا درې کاله د تعلیم او د تحصیل یعنی د عالي تحصیلاتو او د مکتبو دروازې تړل شوي دي، په همدغه شان باندې ښځو ته په مسلکي ساحو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، چې دا هغه مشکلات دي چې نه یوازې افغان میرمنې بلکې افغانه ټولنه د ناخوالو سره مخامخ شوي. نو په کراتو چې موږ په دې باندې ډېر تاکید کړی او دا د اسلامي امانت نامه غوښتنه ده، حتی حکومت د دې بې ثباتۍ مشکلاتو سره مخامخ دي. نن ورځ د اسلامي امارت موږ یو مقتدر حکومت دی، مثبت نقاط خپل لري، یعنی نسبي امنیت شته دی، یوازنی حکومت دی په ډېرو کلونو بعد چې په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. اما که چیرې د تعلیم دروازې خلاصې نه شي او ملت د تعلیم او د زده کړو د پرمختګ د خودکفایي زمینه مساعده نه شي، نو بیا هغه حالت کې هیڅ حکومت نشي کولای یو باثباته حکومت پاتې شي.
بلې، دا چې مختلف لوري د ملګرو ملتونو چارواکي او د یو شمېر هیوادونو چارواکي دا موضوع راپورته کوي چې له طالبانو سره باید حساب کتاب وشي، د نړیوالو میکانیزمونو د رامنځته کېدو غوښتنه کیږي. مثلا د څلورو هیوادونو ویلي چې د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې د طالبانو دغه کړه وړه چې د ښځو په وړاندې ترسره کړي دا باید وڅېړل شي. دغه ډول د عملي میکانیزمونو خبره هم راپورته کیږي په دې ورسته کې. فکر کوي چې دا به هم د فشاري و وسیله وګرځيږي او طالبان به اړ کړي چې خپل دغه سختو چلندونو یا له هغه سختو محدودیتونو چې دوی پر ښځو او نجونو لګولي لدی یو څه په شاشي.
البته یو موضوع دا دنیا ټول همدا دی چې هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات سیاتر په مذاکرات باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لوری هم پکې شریکي په دا شکل نه چې دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه نن دی، حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې سوځوي په یو رسمي شکل په سمبولیک شکل نه یې واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایل باندې خبرې وشي، نو شک هغه وخت افغانو مېرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین په برخه کې کار کوي هغه اورېدل شوی و، شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه و مخ، اما نن ورځ هم زموږ غوښتنه همدا ده چې دغه موضوع باید د مذاکرات د لارې حل شي. متاسفانه چې مخکې ما هم وویل چې دغه موضوع که چیرې د گزارش په سطحه نه وي، موږ ډېر ښه گزارشونه اورو، ډېر ښه راپورونه اورو، اما چون هغه عملی جنبه نه لري، افغان میرمن په خصوص هغه میرمن چې داخل د افغانستان ته حضور لري دوی په کې دخیل نه وي، اما غدې چې ملت ته هم هماغه د راپور په سطحه پاتې کېږي او بس هېڅ عملي برخه نه لري، نو په هغه اساس باندې عملي برخه یې ډېره زیاته مهمه ده او که چېرې دغه راپورونه یا دغه تصمیم چې نیول کېږي دا د اسلامي امارات سره شریک شي، په دې باندې مذاکرات وشي، دې ته د حل لار پیدا شي، ډېره یو ښه مثبته خبر ده. خو که چېرې بیا هم د یو راپور په شکل پاتې شي، نو زه فکر کوم چې اصلا کوم مفاد افغان ټولنې ته نه لري.
خزینه فعاله فروزان داود زیوه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو لورو نن ورځ او تېره شپه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ او د جګړې د لا پراخېدو ویره هم پر خپل ځای ده.
په منځني ختیځ کې د اسرایلی پاوز او فلسطینی او لبناني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې پر اختیاته اندېښنې په زیاتېدو دي. د سلووینیا ولسمشر چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورۍ مشري په غاړه لري، ویلي چې دغه شورا نن چهارشنبه ناوخته د لبنان او اسرایلو ترمنځ پر زیاتېدونکي کړکیچ بیړنۍ غونډه جوړوي. د اسرایلو پاوز پرون اوړمه ورځ د لبنان پر حزب الله ډلې پراخ بریدونه وکړل چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا له 500 زیات کسان پکې ووژل شول. تر دغه بریدونه وروسته د لبنان جنوب کې زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي او خوندي ځایونو ته د پناه اخیستنې په حال کې دي. اسرایل ویلي چې پر بیروت پرونیو بریدونو کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان ابراهیم قبیسی هم وژلی دی. حزب الله هم د خپل دغه قومندان وژل کېدل تایید کړی دی. اسرائیل ویلي قبیسی پر دوی شاوخوا 2000 توغندیزو بریدونو او د دریو اسرائیلیانو په اختطاف او وژنه کې لاس درلود. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې هیواد د حزب الله ملاتړ کوي نن چهارشنبه یوې غونډې ته ویلي حزب الله لا هم پیاوړې ډله ده.
بله ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤسسه
هو دی فشار راوړي. د حزب الله یو شمیر مهم او بارزش عناصر یې شهیدان کړي. له شک پرته دا حزب الله ته یو زیان دی، خو داسې زیان نه دی چې حزب الله له پښو وغورځوي. د حزب الله سازمانی او انساني پیاوړتیا له دغو خبرو ډېره پورته ده.
اسرائیل نن سهار هم پر لبنان بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. بلورته د اسرائیل او لبنان د تیرې نږدې یو کلنې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار تل ابیب ته رسیدلی. د اسرائیل پوځ ویلي د هوایي دفاع سیستم دغه توغندی شنډ کړی، خو په وینا یې دا د حزب الله لخوا چې امریکا یې ترهګره ډله بولي د جګړو د شدت ښکارندوی کوي. لکه چې تیر کال اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه، حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف پر اسرائیل بریدونه پیل کړل او تیرو څو ورځو کې یې د اسرائیل لور ته لسګونه توغندي توغولې دي. له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې دغه جګړه توده شوې. لومړی د پیجرونو په وسیله پر حزب الله مرموز خونړي بریدونه وشول او له تیرو دوه ورځو راهیسې د لبنان پر پلازمینه او نورو سیمو د اسرائیل هوایي بریدونه پیل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د دوی په زندانونو کې بندیانو وژل کېدل تایید کړی دی. ارګ د هغې غږیز پیغام خپور کړی چې پکې نوموړي پرون کندوز ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا په مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیان د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. یو شمېر افغانان هم ادعا کوي چې د دوی نږدې خپلوان د طالبانو په زندانونو کې له زندانی کېدو وروسته لا درک او آن د طالبانو لخوا وژل شوي دي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې، ځورونې او د وژنو لاندې اندېښنو تورونو او راپورونو وروسته اوس د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمېر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خپاره شوي غږیز پیغام کې ملا هیبت الله خونزاده پرون کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی. نو موړی په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرې دوه وروسته یې د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا د وژنې د قضایي حکم له مخې شوې که د محکمې له حکم پرته. هیبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤل غفلت د توجیه وړ نه دی او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کې نیول شوی. اخونزاده یادونه کړې چې د طالبانو سیستم به د مسؤلینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زموږ یو خپلوان چې زوی طالبانو د شپې لخوا ونیوه او د طالبانو په زندان کې و. هېڅ معلومات یې نه و. له اووه میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زنداني باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار د بندیانو شکنجه، زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوی او بندیان شوی وی جواز نه لري. په ډیرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګولو وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سری نیونو پرته له قضا وژنو، شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو 300 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د یونما دا راپورونه رد کړل.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نل دکړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پروان ولایت کې د یوې نامعلومې ناروغۍ سرایت خلک ډېر اندېښمن کړي دي. د ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې له څلورو ورځو راهیسې دغه ناروغي د دې ولایت په شینور ولسوالۍ کې خپره شوې او شاوخوا 500 کسان پې اخته شوي دي. نور حال د عبیدسپوږمۍ پر راپور کې
په پروان ولایت کې د یوې نامعلومې ساري ناروغۍ خپرېدو خلک اندېښمن کړي دي. د پروان لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویاند حکمت الله شمیم ویلي چې په ناپېژانده ساري ناروغۍ د اخته شویو کسانو شمېر 1500 تنو ته رسېدلی دی. نوموړي نن چهارشنبه د سپتمبر په 15مه په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د څلورو ورځو راهیسې د پروان د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې د دغه ساري ناروغۍ له امله 2 تنه مړه شوي او د 500 نورو روغتیایي وضعیت نازک دی.
د پروان ولایت غوربندرې شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې یو نامعلومه ناروغي شیوع کړې ده چې تر دې دمه 1500 نفر پر دې ناروغۍ مبتلا شوي دي چې د 500 نفرو صحي وضعیت وخیم دی او تر دې دمه 2 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. صحي ټیمونه هغلته رسېدلي دي او د تداوی په موخه باندې هغلته عملا په هغه ساحه کې موجودیت لري.
دی وایي روغتیایي ټیمونه سیمه کې موجود دي څو خلکو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د پروان د کفشان درې اوسیدونکي عبدالفتاح راشد چې خپل او دوه خویندې یې په دې ناپېژندې ساري ناروغۍ اخته شوي او اوس د کابل په روغتون کې بستر دي، ازادي راډیو ته وویل:
او ابتدا کې چې مونږ باندې تبه راتلله او ټول بدن مو درد کاوه، ملا مو درد کاوه، سر مو درد کاوه، ټول بدن مو درد کاوه. نو زیاته تبه مو اول به مو یخنی کېدله، زیاته یخنی به مو کېدله چې په هیڅ باندې ګرمېدلو. بیا یو 10 دقیقې 15 دقیقې وروسته وه ډېر ګرم سو، دومره ګرمي وه چې بېخي نو حد نه وتلې. بس بیا نو څو ځای ډاکټرانو ته لاړو، شفاخانو ته لاړو، اول چاریکارو کې زمونږ تدابیر بیا ونه شوله. بیا کابل ته مونږ وویل چې کابل ته مراجعه وکړي، هلته څو شفاخانو ته لاړو. ضعیفي په وجود کې داسې احساسو چې وجود هم ډېر ضعیفه دی او خوب هم ډیر ناراضی. کله چې بیا خوب راسی بیا نو ویخیدره ته سختی، حالت هم غیر نرمال دی.
د نوموړي په خبره د دوی په سیمه کې تر نارینه و ډیر ښځې پر دې ناروغۍ اخته شوي. د کفشان درې بل اوسیدونکی محمد چې خور یې په دې ناروغۍ اخته ده هم ازادي راډیو ته وویل:
ډیره سخته ناروغي ده چې تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې آیا دا کرونا ده چې شی ده. نو دې کې ډېر مریضان سخت مشکلات سره مخ دي. خله زمونږ نږدې غړي د فامیل په همدې مرض باندې اخته دي. نو د کابل پورې خ تداوی لپاره خانو ته بوتل تر اوسه پورې سم رخصوی نه دی، هم بستر دی. نو
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې دا ناروغي تشخیص او د لاخ پراوی مخه ونیسي. په ورته وخت کې د پروان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالخلیل حیدری لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غروختون ته په دې ناروغي د اخته کسانو ورتګ دوام لري.
د هفته گذشته یک تعداد مریضایی که به شفاخانه ولایتی پروان مراجعه کرده بودند روز چهارشنبه
تیرونی زموږ روغتون ته مراجعین راغلي وو چې کانګو ته په یو ورته ناروغي اخته وو. ځینې بستر شول، ځینې مرکز ته ولېږدول شول او په سیمه کې هم ګرځنده روغتیایي مرکز جوړ شو. پرون هم شپږو کسانو مراجعه کړې وه چې کابل ته مو ولېږل.
ما اینجا اعراض علائم شدیدن ډاکټر صاحب دوباره اونا را به شفاخانه مرکز شفاخانه کابل انتانی ریفر کردیم.
دی وایي تر اوسه لا د دې ناروغۍ د خپرېدو لامل او دغه راز د ناروغۍ ډول نه دی مشخص شوی. نوموړي دغه راز وویل چې په دې ناروغۍ اخته کسان تر ډېره د پښو له سخت درد، شدید تبې او اسهال څخه شکایت کوي. د پروان اوسیدونکي د دغې ناروغۍ د خپرېدو له امله اندېښنه ښیي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
اسیب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکی هیلی احترامات تاسو ته. او موضوع دغه د برېښنایي تذکیری چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکې، نو دا ډېر په مشکلاتو موږ ته لاسته راځي. فورمې مو ډکې کړې چې په میاشتو موږ ورته ناست یو، یعنی دونه سار وخت چې ورځو چې د ملایانو اذانو د مخه موږ ورته ناست یو. بیا درلوست درې ولس پورې موږ ته نوبت نه رسېږي. کله چې نوبت راورسېږي هغه ټوکنان نه راکوي، ټوکنان خلاصېږي چې نن ولاړ شه سبا راسه، نن ولاړ شه سبا راسه. یعنې یوه نیمه میاشت دوه میاشتې موږ دغه کیسه د تذکرې موږ ته نه راجوړوي او نه یې راجوړولی شي. نو د بلوړو مشرانو سمو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا باید دلته په کندهار کې هم یو دانه داسې اسان خدمت جوړ سي چې دغه خلق تذکرې جوړي دلته اسانتیا ورته برابر سي. داسې خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ سي هلته جوړې کړي، هلته په دوې ورځې جوړېږي یا په درې ورځې جوړېږي، دلته په میاشتو نه جوړېږي. او طالبان دا خلکو د جوړې چې دوی خپل د لاس خلک یا د دوی همکاران د هغو د ژر کار کېږي، او دا نور ولسي خلک چې دي دا ورته ناست دي ته نه ورکوي. نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چې هلته پر ولایت کې باید چې اسانتیا برابر سي چې دا خلک خپلې تذکرې جوړې کړي او خپلې برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامي امارت د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډمبر کې، نو ځکه په دې کې تقریبا دو نیم لکه زیات کم پکښې کې خلک استفاده ځنی کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په 100% کې 80% دي، او دغه رقم کلینیکونه نشته. د داش خلک هیڅ رسیدګي نشي کولی. نو که چیرې دا زما خبره تر امارت ورسیږي ډېر مهربانی. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د شپې نه بجې نه نیمې بجې شوې د برخه کې د سپورت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې د هغو څلورو هېوادونو ترتیب کړي، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د ایران امنیتي چارواکي وایي د تهران په شهریار ولسوالۍ کې د یو شمېر ښځو تر فزیکي شخړې وروسته دوه افغان مېرمنې نیولې دي. د ایران تسنیم خبري اژانس د شهریار ولسوالۍ د پولیسو د مشر پیمان فتحي له قوله ویلي چې په فردوسي پارک کې درېو افغان کډوالو لومړی له یوې ایراني ښځې سره لفظي شخړه وکړه او بیا یې وهلې ده. د فتحي په وینا د دې پېښې په تړاو دوه افغان مېرمنې هم نیول شوې دي. د خبر پښتونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر 20 ته رسېدلی دی. د خونړیو شخړو نن چهارشنبه پنځمه ورځ ده. د کرمې ایجنسۍ یو سیمه ییز چارواکي د خپل نوم ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دغو شخړو کې چې د دوو قبیلو ترمنځ یوه سنی او بله شیعه ده 15 کسان ټپیان شوي دي. پاکستاني چارواکو نن چهارشنبه هغه نرس له رسنیو سره مخامخ کړ چې د یو ځانمرګ برید د هڅې په تور نیول شوی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د عادلې بلوچ په نوم دغې نرس رسنیو ته ویلي چې په تربت کې یوه دولتي روغتون کې کار کاوه چې سخت دریځو ځان ته جذب کړه او بیا یې ځانمرګ برید ته وګمارله. هغې منلې چې تر یو ځانمرګ برید مخکې د تېرې اونۍ په پای کې د پولیسو لخوا ونیول شوه. د راپور له مخې معلومه نه ده چې دغې نرس نن تر کومو شرایطو لاندې له رسنیو سره خبرې کړې دي. حزب الله نن چهارشنبه په لسګونو توغندي پر اسرائیل وتوغول چې په یو کې تل ابیب په نخښه شوی دی. له دغو بریدونو او په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې د په سلګونو کسانو له وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې په سیمه کې کرکېچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او پاراګوای د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه د پاراګوای په ګټه روانه ده. پاراګوای لوبه درې ګولونه ووهل او د افغانستان تیم یوازې یو ګول پاراګوای لوبه وګټله، او په دې سره د دې لوبلړۍ د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه او افغانستان هم له دغه سیالۍ ووت.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان او نجی سپورتي خبرونه ته ستړي مشه ز بختيار ساحل په دې خبرونه کې به واوري. افغانستان په لومړي ځل له سویلي افریقا د ورځنۍ لوبلړۍ 2-1 وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي کوي. د افغانستان دوه لوبغاړو راشد خان او رحمان الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې مخکې تک کړی دی. د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي ابراهیم ځدران د خنګري عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانو لوبو کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خپرونې په دویمې نیمایي کې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی د سویلي افریقا پر وړاندې د ترسره شوې لوبلړۍ په ارزښتونو ملي لوبډلې په مثبتو او ځینو منفي ټکو غږېدلی دی. په خپرونې کې نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. پیل د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبلړۍ څخه کوو. یا د لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ وې، افغانستان دوه د یو په مقابل کې وګټلې. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ دوه سیالۍ افغان لوبډلې او وروستۍ لوبه بیا سویلي افریقا د وو وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغانستان د 120 منډو هدف ټاکلی و چې سویلي افریقا په درې دیرشم اوور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. رحمان الله ګربز یوازینی افغان لوبغاړی و چې 9 منډې وکړې. ورپسې د لو آرډر په توپ وهونکو کې الله محمد غزنفر 1.5 چټکې منډې کړې وې. د افغان د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې پیټر پلوکایو او لونګي انګی دی دوه دوه لوبغاړي وسوځول. سویلي افریقا که څه هم سلو پایل وکړ، خو د ایډن مارکرم او ټریسټن سټپس ملګرتیا و چې یاد لوبډلې بریا ته ورسوله. د یاد لوبډلې درې لوبغاړي د محمد نبی، علامه محمد غزنفر او فرید احمد ملک لخوا وسوځېدل. په لوبه کې افغان لوبډلې درې بدلونونه هم راوستي و چې عبدالمالک، فرید احمد ملک او نوید ځدران ته یې د راشد خان، فضل حق فاروقی او ریاضستان پر ځای چانس ورکړی و. په وروستۍ لوبه کې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه رحمان الله ګربز وګټله. د غراز رحمان الله ګربز د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. هغه د یوازیني افغان په توګه د سویلي افریقا پر وړاندې لومړنۍ سلیزه ترسره کړه او په ټولیزه توګه یې په درې لوبو کې 104 نوي منډې جوړې کړې. د همدې سیالیو په تړاو مو ځانګړې مرکه هم ترتیب کړې ده چې دولت خان احمدزی راسره غږېدلی. مرکه به د خپرونې په پای کې درته خپره کړو.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس هم د فوټسال نړیوال جام ته ورګرځو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي وکړي. دغه لوبه به د ازبکستان په کوربتوب د کابل پر وخت د چهارشنبه په ورځ ماښام 9:30 بجې پیل شي. افغان لوبډلې په ګروپي پړاو سیالیو کې که څه هم یوازې یوه سیالي وګټله، خو د ښه نت رن ریټ پر اساس لسی ګروپ څخه د درېمې لوبډلې په توګه د 14 غوره لوبډلو پړاو ته ووته. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي، نو له دې وروسته به د 8 غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي او که سیالي وبایلله، نو له مخکې تک به پاتې کیږي. د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د روانې سپتمبر میاشتې په 24 نیټه پیل شوې دي، چې لومړنۍ لوبه د برازیل او کوستاریکا ترمنځ و چې برازیل 15-0 دغه سیالي وګټله. دغه راز دویمه لوبه د نیدرلند او یوکراین ترمنځ و چې 3-1 اوکراین ګټلې ده. په دوام کې به دغه نورې لوبډلې چې د سپتمبر له 15 خپل سیالۍ پیلوي، هسپانیا به د وینزویلا، افغانستان به د پاراګوای، دغه راز ایران به د مراکش، پرتګال به د قزاقستان، تایلند د فرانس پر وړاندې، ارجنټینا د کرویشیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. د کوارټر فائنل یا 2 غوره لوبډلو پړاو ته د برازیل او یوکراین لوبډلو لار پیدا کړې ده. د ویلو ده چې د فوټسال د نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څنګه لیکلي دي چې د سویلي افریقا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلو وروسته راشد خان د ورځنیو نړیوالو لوبو توپ اچونکو او رحمان الله ګربز بیا د توپ وهونکو په ډله کې مخکې تک کړی دی. راشد خان چې په یادې لوبلړۍ کې دوه سیالۍ وکړي او لوبغاړي وسوځول اته درجې مخکې تګ یې کړی او په دې سره د ورځنیو توپ اچونکو په نوملړ کې دریم مقام ته رسیدلی دی. رحمان الله ګربز بیا د دې لوبلړۍ په درې سیالیو کې یو سل څلور نوې منډې کړي دي چې د یوې سلیزي او یوې نیمې سلیزي پر مټ لس درجې مخکې تګ یې کړی دی او په دې سره د توپ وهونکو په قطار کې اتم مقام ته رسیدلی دی. د ورده چې تر دې وړاندې راشد خان د ورځنیو سیالیو د اول مقام په لیکه کې هم راغلی و. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان دوه مخکښ لوبغاړي ابراهیم ځدران او مجیب الرحمن تر درملنې لاندې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د معلوماتو پر اساس ابراهیم ځدران د لندن په روغتون کې د خپلې پښې د خنګري عملیات ترسره کړی دي چې د اړوندو ډاکټرانو لوري ورته د لسو اونیو د آرام سپارښتنه شوې ده. ابراهیم ځدران د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تیاریو کې ټپي شوی و چې له هغې وروسته یې هیڅ سیالي نه ده کړې او اوس په لندن کې تر درملنې لاندې دی. دغه راز د کرکټ بورډ رسنیزې څانګې رسنیو ته ولیدي چې بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن چې له تیر 2023 زیږدیز کال راهیسې ټپي دی هغه هم د لاخې درملنې په موخه یو وار بیا هندوستان ته لیږل شوی دی. کرکټ بورډ وایي چې د مجیب الرحمن د ښي لاس د ګوتو ترمنځ ټپونه دي چې له تیر یو کال راهیسې د لدې دردونو ځورېږي او لا یې پوره درملنه نه ده شوې. د کرکټ بورډ په خبر کې دا هم ویل شوي دي چې څو وار د مجیب الرحمن درملنې په بېلابېلو هیوادونو کې شوي دي خو لا یې پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي چمپیونز ټرافۍ لپاره چې د 2025 زیږدیز کال په دویمې میاشت کې به ترسره شي په تیاریو بوخته ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فرست کلاس یا احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو د دوام په تړاو معلومات درته درکو. تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او دواړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه یې 48 دغه راز د ماهیپر ستورو بیا په دوه سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده یوه یې بایللې ده چې 40 نمرې لري او د هندوکش سترایکرز لوبډلې بیا په دوه سیالیو کې یوه ګټلې بلې بایللې چې 23 نمرې لري او پامیر لیجنډز لوبډلې بیا دواړه سیالۍ تر دې دمه بایللې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په توپ وهونکو کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکی حزب الله درانه دی. هغه په څلورو پاړیو کې 214 منډې کړې دي چې 350 ایوریج لري. حزب الله درانی په خپلې وروستۍ سیالۍ کې 153 منډې کړې وې. دغه راز دویم مخکښ توپ وهونکی بیا ارشد الدین صافی دی چا چې په څلورو سیالیو کې 104 منډې کړې دي او 43 ایوریج لري. ارشد الدین صافی هم په خپل وروستۍ لوبې کې سلیزه وهلې وه. په دریم مقام کې بیا افسر زازه قرار لري چا چې په دوه پاڼیو کې 103 منډې کړې دي هغه 81 ایوریج سره لوبه کړې ده. دغه راز په وکټ اخیستونکو کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چا چې په خپلې لومړۍ لوبه کې په یوه پاڼۍ کې 8 لوبغاړي سوځولي وو هغه په ټولیزه توګه په څلورو پاڼیو کې تر دې دمه 14 لوبغاړي سوځولي دي. ورپسې ځوان چټک کیڼلاسې توپ اچونکی بشیر احمد دی. بشیر احمد بیا په درې پاڼیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. هغه په یوه لوبه کې پرله پسې په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوځول. ضیاء الرحمن شریفي بیا په درېیم مقام کې قرار لري چې په درې پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه افسر زازی، ارشد الدین صافی او حزب الله دورانی په سلیزو جوړولو بریالي شوي دي. دغه راز په توپ اچونکو کې بیا یمین احمدزی، بشیر احمد، ضیاء الرحمن، او محمد ګل هغه لوبغاړي دي چې 15 لوبغاړي په یو پاڼه کې سوځولې دي. دغه راز خیر محمد او خلیل ګربز هم په یو پاڼه کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس دغه سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام لري او پیلوبه به د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس راځو د خزو شلوریز نړیوال جام په تړاو درته معلومات وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې د روان زیږدیز کال په راتلونکي اکتوبر میاشت کې د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شي. د دې سیالیو کوربتوب د عربي متحده اماراتو پر غاړه ده. سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په 3 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام وکړي. د دغې نړیوال جام لوبډلې په دوو ګروپونو سره ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې استرالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا ځای پر ځای شوي. په بی ګروپ کې بیا سویلي افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه والی دي. د دې سیالیو لومړۍ لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. پاکستان په دویمه سیالۍ کې له سریلانکا سره، دغه راز ساوت افریقا دریمه سیالۍ له ویسټ انډیز سره، هندوستان څلورمه لوبه له نیوزیلند سره، استرالیا پنځمه لوبه له سریلانکا سره، بنگلاديش شپږمه لوبه له انګلستان سره، هندوستان او پاکستان بیا د اکتوبر په شپږمه نیټه سیالي ترسره کوي. دغه راز ویسټ انډیز به له سکاټلند سره اتمه سیالي ترسره کوي، انګلستان به نهمه سیالي له سویل افریقا سره وکړي، استرالیا به لسمه لوبه له نیوزیلند سره وکړي. د سویلي افریقا او سکاټلند ترمنځ یو لسمه سیالي ترسره کیږي، هندوستان له سریلانکا سره 12 لوبه کوي، بنگلاديش له ویسټ انډیز سره 13 لوبه لوبوي، استرالیا او پاکستان 14 سیالي کوي، نیوزیلند او سریلانکا 15 سیالي کوي، بنگلاديش او ساوت افریقا 14 لوبه لوبوي، انګلستان له سکاټلند سره 12 لوبه ترسره کوي، هندوستان به له استرالیا سره 13 لوبه وکړي، پاکستان به له نیوزیلند سره 19 او 16 سیالي به د ګروپي پړاو د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ وي. د دې لوبو د نیمه پای لوبو لومړۍ نیټه 12 اکتوبر او دویمه نیټه 13 اکتوبر چې یو لوبه به په دوبۍ لوبغالی کې او بله به د شارجه په لوبغالی کې وي. د ولده چې پای لوبه به د دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالی کې ترسره کیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه اورئ. د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړي مرکې وار ده. په دې ونه کې مو ځانګړي مرکې د سویلي افریقا او افغانستان په تاریخي لوبلړۍ کړې ده. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید. نور په مرکه کې واورئ.
احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. بالکل، دغه د لوبو د ګټلو لړۍ چې د ورلډ کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل چې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو، دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونتی پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې خزلیږي، هغه یو اړخو خو میچونه ګټلې سیدا یو داسې اړخو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډېره په اسانۍ ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی پکې څوک وو؟
بالکل، ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضلاک فاروقي څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول، او دغه اکوروسی او کنسیستنسی د شارجه غونتی په پیچونو باندې په دیولو میچونو کې ساتل واکین د سټایل ورلد سې څومره په یوغه گیګو کلاکا مده علی محمد غزنفر تر اعظم ډیر زبردست بالینګ وکړه. علی محمد غزنفر هغه ټیلنت او استعداد کوم ګټول لیدو او څنګه سدا په یو ګراوند کې د ایگزیکیوټ کوي سي د عمل جامه او راغوستای سي بالکل هغه اعتماد او اعتبار په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ د پاره یو خزیره ده. رازم ګربسته ګربز واقعیا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده. همیشه زبردست تو په هنه کړی ده خو د افغانستان په د ساوث افریقا خلاف په دې سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت او مرزي تر اعظم اس یو ګاډ گیفټډ ال راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې د خپل ټیم کې ادا کوي دی مکمل راونډر په صفت باندې دی آسان نه ده چې ته د بیټینګ برخه کې هم پرځلېږي او د بولینګ برخه کې هم پرځلېږي او د فیلډینګ برخه دی بل ټول ټیم نه پیاوړی وي. نو د دې باندې عظمت عمرزی ته موږ باید ډیر ستاینه وکړو ډیر تشویق کړو او که څومره صفات یې موږ کم ده.
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پر ریاض حسن او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او که بل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل هر یو لوبغاړی چې د ځان ته ځانګړتیاوي لري استعداد لري په دې کې شک نشته څوک چې تر ملي ټیم رارسیږي خامخا شاته یو لس کلن او مهنت پروت وي. خو دلته یو بله برخه داسې پیغه باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اګزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف دا یو بېله برخه ده. سیاغا ځانګړتیاوی اوس ابراهیم زدران لري هغه اوس ایکسپیرینس لوبغاړی ده هغه کولای شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډي جوړې کړي. نوی لوبغاړی ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو وخت به ورکوو دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي خو که یو څه میچونه دوی ته ورکول سي یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي چې ډېر با استعداد لوبغاړی ده مالک سده د ډېرې حوصلې خاوند ده نو دواړه مختلف استعدادونه لري دواړه چې ډېر زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره په راتلونکي کې ښه ثابتېدلی شي.
کله چې ګربز کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی کنه د هدف په پوره کولو کې بیا د ګربز پرفارم همره نه دی دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل د یو لوبغاړي د پاره مهارتونه ذهني مهارتونه تکتیکی مهارتونه تخنیکی مهارتونه او فزیکی مهارتونه دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډیر زیات کار وکړي. ذهنی مهارتونو کې کومګه وګورو د منګه فوکس او کنسنټریشن تر څومره وخت پورې منګه تمرکز کولای شو دا خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپل یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بالکل دا یو شی چې په ګربس کې تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې دای کله کې پینګ کوي بیا بیټینګ په برخه کې ډیر خنه زلیږي دغه ځای کې به دای ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي ځکه کیپینګ کې ډیر چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول د دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته کله چې ته خپل د ذهن انرژي ډیر زیات لاست کې بیا سده په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخه باندې به ته کار کول پکاري کولای شي. خدای واغ زیاده سدا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري چې منګه د بیټینګ د پاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولای شو چې بیټینګ ته خو کو دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دي باید ګربز خپل د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجيب پر ځای علامه محمد غزنفر راغله. دا لوب لړۍ څنګه و د نوموړي پروزنه کې ستاسو هم مهم رول خلګیا دی د کرکټ د پیل او بیا زلیدا لنډه کیسه کا راته وکړي.
بالکل، د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجيب نه، خو ډیر اغیزمن دی په نیوی بال باندې، لکه څنګه چې مجيب اغیزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابتېدی سي او ځان یې ثابت کړ. بالکل، د ده په روزنه کې د ما رول دا رسي یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي، په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی، چې دته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی، د په فزیکي تمرینات هم ډېر محنت کړی، د په بیټنګ باندې، د ده په فیلډنګ باندې، د ده په ذهني آیډیا باندې، د ده په هغه مورال، او دته چې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدی سو هغه مونږ نه د سپمولی، او نن چې دا هغه افغانستان مغه ثمره ینی او د افغانستان دپاره یو داسې سپینر ده او د دنیاوالو دپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات بااستعداده کرکټران لري او را روان دي، چې لغونه به میچونه ګټل ډېر سخت سي.
هماغه ګربز رحمت شاه وازمت توپهنه کې خدي دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل اډر ستونزه به بل اخر څنګه حل شي؟
بالکل، دلته سدا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سدي دي زیات ضروری دي. کچه ته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو، ذمہواریاں معلومی سولې، او پاغزه کې ډېر زیات تمرینات وکول او ماغه خپل رول یې د ډېر زیات تمرین ک نو کینسته چې موږ د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سیدی د خزلې د امکان هم شته چې پاینده کې وزلې.
ورسته پښتنه مې دا د افغان لوبډله چمپیونز ټرافی ته تیارې کوي، کوم برخو کې ځانګړې پاملرنه ته اړتیا لري او څوک باید لوبډلې ته راوستل شي؟
بالکل، په کومنګ د چمپیونز ټرافی وګورو، چمپیونز ټرافی په پاکستان کې کیږي، او په پاکستان کې کته د هټ ډیت یا د خیرنی اورو ک بالران وو ونه لري، نو هلته ډیر زیات رنزونه د جوړېدو امکان شته، هغه پیچونه او هغه کنډیشنز. سپینران به بیا هم د مونږ سربایف کې، خو د مونږ اخري اورونه سیدي دا ډیر زیات ضروری دي، چې دا باید ډیر زیات تمرین سي چې مونږ زاړه بال باندې بالینګ څنګه وکړو. دوم، د مونږ بیټینګ برخه کې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، اوس نه د لوبغاړو رول سپیسیفای سي او هغه رول باندې ډېر زیات تمرین وکول، تمرین وکړي. یو رول ده، یو پوزیشن ده، پوزیشن او رول دواړه باید مکمل ورته سپیسیفای سي او هغه ځکه په مغه ډول باندې ډېر زیات تمرینات ترسره کړي تر څو د یو مکمل پورا بیټینګ په شکل کې ټیم دینه نسی، په مکمل د بالینګ ټیم په صورت کې ټیم سیدا ګراوند ته لاړ شي. نور فیلډینګ برخه ده، فټنس ده، چې لوبغاړو فټنس او فیلډینګ برخه نور هم بره لاړ شي چې لاندې رانسي. نو موږ کولای شو چې په چمپیون ټرافی کې یو ډیر ښه کرکټ نندارې ته وړاندې کړو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
گلاب گلاب فانان میں پکر غریبے پسے لمل